پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې قطر ته له کابله د تلونکي افغان هیئت سفر د نامعلومه دلایلو له کابله ځنډېدلی دی. دا هم نه ده معلومه چې څومره وخت ځنډېدلی، آیا دا سفر به وشي که ونه شي. دا مو د خپرونې د سر موضوع ده. پر همدې موضوع باندې رپورټ او بحثونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه اورو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په کندهار کې د سولې او پخلاینې په ملاتړ لاریون کیږي. په غزنی کې ولس وسلول په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. بلخوا پاکستاني چارواکي وایي چې په بلوچستان کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. قطر ته له کابله د تلونکي پراخ هیئت سفر تر نامعلومې مودې پورې وځنډېد. په پام کې وه چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل سوی هیئت نن ماپښین د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي، خو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د سفر د ځنډ خبرې وکړې خو د علت په اړه څه ونه ویل. د دغه هیئت یوه غړي د نوم نښولو په شرط ویلي چې د تخنیکي ستونزو او له دغه 2500 کسیز لیست سره د طالبانو د مخالفت له کبله د دوی سفر د څو ساعتونو لپاره ځنډېدلی دی. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دغه ځنډ موقتي دی او که حکومت قطر ته د دغه هیئت پر استولو له سره غور کوي. تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سي. په کندهار ولایت کې نن د سولې پخلاینې په ملاتړ ستر لاریون کیږي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه لاریون لپاره د ښار ټولې مهمې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل سوې دي. د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر شیر احمد حقیر نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لاریون د سولې په اړه د مثبت فکر جوړونې لپاره کیږي.
په دې کې کوم مشران، ځوانان، د پوهنتونونو شاګردان، د مکاتبو شاګردان ټول پکې ګډون کوي انشاءالله.
دا لومړی وار دی چې په کندهار کې د سولې په ملاتړ داسې یو لوی لاریون کیږي. د غزنی ولایت محلي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنی ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ولس وسلول طالبان وژل سوي دي. د والی وایان وایي چې دغه عملیات په تیرو 3 ساعتونو کې په مرکز ګیلان، ګیرو او اندړ ولسوالیو کې سوي دي. محمد عارف نوري نن رسنیو ته په یو صوتي پیغام کې وویل
تیرو 3 ساعتونو کې د غزنی ولایت د مرکز او ګیلان، ګیرو او اندړ ولسوالۍ پاړوندو کې د ځانګړو افغان ځواکونو او ائتلاف هوایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ولس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، درې تنه ټپیان شوي دي او شل تنه یې له وسلو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولي ویاند وایي چې د ګیلان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات اوس هم روان دي. هغه امریکایي چې له طالبانو سره د همکاري په تور نیول سوی او په 10 کلونو بند محکوم سوی وو، د 12 کلونو بند له تیرولو وروسته خوشی کیږي. جان واکرلند په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا د پوځي حملې له پیلېدو څو اونۍ وروسته د 2001 میلادي کال په نومبر کې نیول سوی وو. لند چې اوس 30 کلن دی، په 10 کلنۍ کې له یمن څخه افغانستان ته تللی او له طالبانو سره یو ځای سوی وو. د ده د بند پاتې موده په زندان کې د ښه سلوک په خاطر بخښل سوی. په پام کې و چې نوموړی په امریکایي طالب باندې مشهور و. د راتلونکې مې میاشتې پر 23 د انډیانا ایالت له زندانه په مشروط ډول خوشي سي. هغه پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر د 11 له تروریستي حملو 4 میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و چې د طالبانو په خوا کې د شمال ایتلاف د ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. چارواکي او محلي رسنۍ وایي چې وسلولو د بس موټر مسافر چې نن له کراچۍ څخه ګوادر ته روان و له موټر کښته کېدو ته مجبور کړل. ژوندي پاتې سو کسانو پولیسو ته ویلي چې وسلولو د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتنې وروسته ځینې مشخص کسان ووژل. د بلوچستان د حکومت ویان ظهور بلیدي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
14 سے 15 لوگوں کو شناخت کیا سکتا ہے. حکومت ویان او د اطلاعات صوبائی وزیر میر ظہور بلیدی وای چې په پیښه کې 14 کسان وژل شوی دي او دا پیښه 13 شپه د 12:30 څخه بیا د 1 بجې په منځ کې شوې ده. او د لمړنۍ شواهد څخه داسې بریښي لکه چې د وژل شوو کسانو تړاو د پنجاب ایالت سره وي.
د دغو وژنو انګیزه لا څرګنده نه ده او د پیش مسؤلیت هم چا نه دی منلې. په ناکرار ایالت بلوچستان کې هم بیلتون غشتون کې هم نور افراطي وسلوال فعال دي. بلوچ بیلتون غشتون کې ډلې د نورو قومونو خلک په نشه کوي، خو افراطي وسلوال تر ډیره پر شوي اقلیت حمله کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان به راتلونکې اونۍ چین ته لاړ سي او د دې هیواد له مشرانو سره د کتنې تر څنګ به په پیکینګ کې د یوه کمربند یوې لارې د لویې پروژې غونډې ته وینا هم وکړي. چین د دې پروژې په لړ کې په پاکستان کې د سړکونو او له نړۍ سره د سوداګرۍ د سمندري لارو د رغولو په هدف له دې هیواد سره د شاوخوا 80 میلیارد ډالرو پور او پانګونې ژمنه کړې ده. په پیکینګ کې د دې پروژې په اړه په لویه غونډه کې چې د اپریل له 16 تر 18 جوړیږي، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې عمران خان به په دې غونډه کې د ګډون تر څنګ د چین د ولسمشر شی جنګ پینګ او صدر اعظم لی کیکیانګ سره د دوه اړخیزې غونډې تر څنګ هم وګوري. د بیان له مخې دواړه لوري به د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. او شمالي کوریا ادعا کړې چې یوه نوې تاکتیکي وسله یې ازمویلې ده. د دې هیواد دولتي خبري اژانس ویلي دغه وسله د رهبري سوې الوتنې او قوي سروکې لېږدولو قابلیت لري، چې د اژانس په خبره په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دې نوې وسلې ازموینه د خپل هیواد د جنګي قدرت د پیاوړتیا لپاره مهمه بللې ده.
دوستانو خبرونه مل آزادی رادیو نو غوریدل صالح محمد صالح در توڑان دکړل من نتریکو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. قطر ته له کابل څخه د تلونکو افغان هیات سفر ځنډیدل دی، ولی او د څومره وخت لپاره؟ په دې موضوع باندې به ریپورت ولرو. په همدې باندې چې په قطر ته د کابل څخه د تلونکي هیئت د ځنډیدو سببونه ښایي څه وي، په امریکا کې د هارتفورد د پوهنتون د سیاسي علومو له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مرکه هم لرو. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واورئ چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خلکو ته سیلابونو مالی او همدارنګه بشري زیانونه اړولي دي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکښو ښځو پروګرام هم له یاده مباسئ. تکل شي وا چې له افغانستان څخه د سلګونو کسانو په ګډون یو لوی هیئت نن د طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته سفر وکړي، خو تازه مو رپورټونه تر لاسه کړي دي چې دغه سفر ځنډیدلی. دا چې څومره ځنډیدلی دی او د علت په اړه یې تر اوسه چارواکو، البته د ځنډ د علت په اړه یې چارواکو څه ویلي کنه، همدا اوس سره د کابل له سټوډیو نه زما همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی. ښاغلی اکرام، خبرونې ته ستړی مشي، له تا نه به واورو چې څه ویل کېږي د کابل څخه قطر ته د تلونکي هیئت د سفر د ځنډ په اړه.
ډېره مننه انس صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل دستي لپاره دغه سفر د ځنډ خبره کیږي. د افغان حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفر ځنډیدلی دی، خو د علت په اړه یې څه ونه ویل. په پام کې و چې دغه پلاوی نن د پنجشنبې په ورځ له غرمې وروسته د قطر په لور باندې حرکت وکړي، او ویل کېږي چې د دوی لپاره یوه لویه قطري الوتکه هم چارتر شوې. خو دا چې ولې دغه سفر ځنډیدلی د علتونو په اړه لا تر اوسه معلومات نشته، خو د دغه پلاوی چې قطر ته به استول کیږي یو غړي چې نه غوښتل د دنوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تخنیکی ستونزو او دغه 250 کسیز لیست سره د طالبانو د مخالفت له وجې د دوی سفر د څو ساعتونو لپاره ځنډیدلی دی. دغه د دې پلاوی دی غړي دا هم ویل چې دوی ته د حکومت لخوا نه اړیکه ونیول شو، خبر ورکړل شو چې د دویم امر پورې باید دوی انتظار وباسي د ستید لپاره د سفر د سو ساتونو لپاره د په دوامدار شکل باندې تر اوسه پورې لا هیڅ نه دي څرګند. حکومت وایي چې په دې اړه به وروستي جزئیات نن له غرمې وروسته له رسنیو سره شریک شي. دا غونډه افغان حکومت وایي چې د قطر غونډه د روان اپریل میاشتې په 19 نه تر 21 پورې په مرکز دوها کې به جوړیږي، خو طالبانو 13 ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه په 20 او 21 باندې کېږي. دلته هم یو ځل د نقیز مسله ده، د 19 نه تر 21 او د 20 نه تر 21 که دا تر د 20 نه تر 21 پورې وي، نو دا پلاوی چې نن ټاکل شوی ولاړ شي که شاید په دې خاطر باندې وروسته شي. خیر په صورت وروستي معلومات به وروسته راوځي. 13 ورځ یو مهمه مسله دا و چې طالبانو د غلیس سره مخالفت خو دا ویل چې دا ډیر لوی لیست او دوی په دې نوم لړ کې یوازې یو شمیر مشخص او قومي مشرانو شخصیتونو سره وګوري. همدار از و چې هیڅوک نشي کولای چې په دې غونډه کې د افغان حکومت په استازولۍ باندې خبري وکړي. خو 13 ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخلاینې د شورا سره په وناسته کې چې په ارک کې جوړه شوې و وویل چې له کابل تلونکو پلاوی چې دی دوی په قطر کې د افغان حکومت استازیتوب کوي، او د هم وویل چې دغه پلاوی باید طالبان دې ته آماده کړي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. ځکه د ښاغلي غنی په وینا باندې غیر له خبرو نه د جنگ د ودرېدو لپاره بل لار نه لري. یو مسله چې تر اوسه پورې لا رسنیو ته نه ده راوتلې، هغه د دې غونډې اجنډا ده چې په دې غونډه کې بس لن په څه شي باندې بحث کېږي. خو د دې غونډې یو ګډونوال، د دې پلاوي یو ګډونوال چې هغه به ځي، محمد عمر زاخلوال، په پاکستان کې پخواني سفیر، لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هڅه کوي چې اوربان تر ټولو نه مهمه خبره وي او په اوربان باندې بحثونه وکړي.
ډېره زیاته مننه.
مهم تر دې خصوصا په اوربان باندې زمونږ زیات فوکس پیدا وسی چې څنګه لنډه لاره پیدا کړو دې ته چې جنگ ودرو. جنگ چې ودرو دا فضا برابرې نور خبره ته ټول خبرې په یو ناس کې نه حل کیږي. سره کافي زیاتو ناس ته ضرورت لري، مګر په دغه ناس کې څنګه کولای شو چې زیات فشار زمونږ
نو انسب روسی معلومات به روس او اوریدونکو ته په دې اړه ورکو چې بل اخره پریکړه
مننه ډیره
کیږي او څنګه به کیږي.
ډیره زیاته مننه اکرام. دوستانو و موریدل چې د قطر ته د کابل څخه د تلونکو هیات سفر د نامعلومو دلایلو له کبله ځنډیدل دي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې ستونزه چیرته ده. ټاکل شوی ده چې سبا او چې 19 تاریخ دی د حکومت په وینا او د طالبانو په وینا په 20 تاریخ باندې د قطر خبرې پایل شي. دا چې ولې به دغه سفر ځنډیدلی، اختلاف په کوم ځای کې دی؟ په امریکا کې د هارټفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ را سره هم دا اوس په تماس کې دی. د افغانستان د سولې د غروانې خبرې څاري. وایس وردګ، د تاسو فکر باندې په داسې حال کې چې له اوږدو باسونو نه وروسته په کابل کې بالاخره قطر ته تلونکی یو هیئت وټاکل شو او طالبانو خپل هیئت معرفي کړی دی، په وروستۍ دقیقه کې یا په وروستۍ شیبه کې ولې دغه سفر ځنډیدلی دی؟ ځنډ سبب به د تاسو فکر سي؟
مننه انسب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان حکومت ولسمشر ټول دغه رهبران، سیاسي رهبران او قومي مشرانو د مدني ټولنې راغوښتي وي او یو ډېر اوږد لیست یې جوړ کړی و د 2.5 تنو، چې په دې کې تقریبا همغه سیاسیون شامل و، د حکومت چارواکي شامل و، د مدني ټولنې استاد و ښځینه شامل وې. لیکن دغه لیست بیا طالبانو رد کړه. طالبانو په دې رد کړه چې دغه ډېر اوږد لیست و او بیا په همدې جریان کې پخوانی ولسمشر کرزی هم شاته شو چې ځنه ځنه. نو په دې جریان کې بیا طالبانو د قطر د حکومت سره تماس نیولی دی، په هغې باندې فشار اچولی چې باید دغه لیست رد شي او نوی لیست جوړ شي. بیا د قطر حکومت د افغانستان د حکومت سره په تماس کې دی، د افغانستان په حکومت باندې فشار اچولی دی چې باید یو نوی لیست جوړ شي چې تقریبا دغه دوی سیاسي مشرانو نه تشکیلی او کم افراد پیدا که شامل وي. نو او دغه شای تر ډیره حد امکان لري چې د افغانستان حکومت ورسره ونه مني.
تاسو فکر باندې وایس ورده تاسو فکر باندې د دغه سفر ځن خایدای چې د قطر حکومت په افغان حکومت باندې د طالبانو په غوښتنه فشار راوړی دی چې لیست محدود کی او د لیست محدودو هڅه د افغان هیئت د سفر د ځنډیدو سبب شوی.
بلکل هم دغه سیده او ډیر احتمالات دی شا چې د افغان حکومت تحریم کی او دغه غونډ بیخی کنسل شي تا بیخی دغه هیئت ولار نشي قطر تا به قطر غونډه امکان لري چې تا بیخی ونشي په دې چې ولسمشر غنی د قطر د حکومت دغه غوښتنه نه مني په دې چې د بعد ډیرو مذاکراتونه دغه لیست جوړ شوی دی او دغه تقریبا د افغانستان د حکومت داخلي چارې دي چې د قطر حکومت اجازه نه ورکوي چې په دې چارو کې هم مداخله وکړي چې څوک د ګډون وکړي او څوک یې ونه کړي.
ډیره زیاته مننه کوم وایس وردګ. قدرمنو دوستانو د امریکا د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ و چې په قطر کې د افغان هیئت د قطر په غونډه کې د افغان هیئت د ګډون د ځنډیدو په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. تر اوسه پورې حکومت دا نه ده په ډاګه کړی چې له کابل څخه د دغه هیئت سفر د ځنډ سبب څه دی او آیا دا چې دغه هیئت به کله سفر وکړي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.6 نوي اورېدلی شي. د افغانستان او سیمې په اړه وړاندې نور رپورټونه هم لرو، خو اوس راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. د کابل سټوډیو نه زما همکار وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي پلان لري چې په روان 1499 لمریز کال کې 226 سوداګریزي او 1315 کوچنۍ شنی خونې جوړې کړي. د دې وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شنی خونې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا او د سبزیجاتو د پراختیا په هدف جوړیږي. نوموړي وویل چې د کرنې وزارت دغه برنامه په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوی او یو شمېر بزګرانو ته په شنو خونو کې د کرلو په هدف د سبزیجاتو تو تخمونه هم ویشل شوی دی. خغلی رستمی وایي د دې برنامې لپاره د وړاندیز په صورت کې هغه بزګرانو ته چې ډیره کرنیزه ځمکه ولري، سوداګریزه خونه او هغه چې کمه کرنیزه ځمکه ولري کوچنی شنی خونه جوړیږي او پکې کرل کیدونکي تخمونه هم ورکول کیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د برېښنا له درکه د پوروړو کسانو د لینونو د قطع کولو له کمپاین وروسته د دوی په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د لینونو د قطع کولو له کمپاین وړاندې د برېښنا شرکت ورځینی عواید له 3 تر 15 میلیون افغانیو رسیدل، خو دا رقم اوس له 30 تر 50 میلیون افغانیو رسیدلی دی. نوموړی وایي د برېښنا له درکه لسګونه پوروړي چې وړاندې خپله قرضداري نه پرې کوله اوس آمده شوي چې خپله قرضداري پای ته ورسوي. د افغانستان د برېښنا شرکت نږدې 2 اونۍ وړاندې د برېښنا له درکه د پوروړو پر ضد د دوی د لینونو د قطع کولو کمپاین پیل کړی چې لا اوس هم روان دی. او نن د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې یوه بورۍ قزاقي وړه 1450 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بورۍ 1550 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 منۍ بورۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو یو 14 لیتره بشکا 980 افغانۍ، د دې تر څنګ 1 لیتر ډیزل په 50 او 1 لیتر پټرول په 970 افغانۍ پلورل کیږي. او همداشان د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنۍ وسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ، یو یورو 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15.5 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږیږي. شمالي کوریا ویلي چې د تکتیکی لارښوونې وړ نوې وسله یې ازمویلې ده. د خبر د شمالي کوریا دولتي اژانس خبر کړی د شمالي کوریا د وسلو ازموینې هغه لنجبونه مسله ده چې له عمله یې پر دې هیواد د امنیت شورا او د امریکا د حکومت لخوا بندیزونه لګول شوي. د شمالي کوریا د وسلو د ازموینې خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د دې هیواد د رژیم مشر څو ورځې مخکې وویل چې د امریکا له ولسمشر سره بیا کتنې ته چمتو دی. دا مسله فرشتي جلالزئی تعقیب کړې ده. هم د اوسره سره په سټوډیو کې ده. فرشتي جلالزئی، د شمالي کوریا رژیم د نوې وسلې د ازموینې په اړه څه جزئیات ورکړي دي؟
د شمالي کوریا د شمالي رژیم مشر کیم جونګ اون ویلي چې دا نوې ازمویل شوې وسله د شمالي کوریا د جنگي قدرت زیاتولو لپاره ډیره مهمه ده. د شمالي رژیم له لوري د دې نوې وسلې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي، خو دومره یې ویلي دي چې دا نوې وسله چې دوی ازمویلې ده په تاکتیکي ډول لارښوونه ورته کېدلی سي یا رهبري کېدلی سي. د دې وسلې نور جزئیات نه دي څرګند سوي، خو د پیونګ یانګ تر دې اعلان یوه ورځ مخکې په امریکا کې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي و چې د شمالي کوریا په یوه اساسي اټومي مرکز کې ځینې نوي تحرکات ثبت سوي دي.
په داسې حال کې چې مخکې د امریکا ولسمشر او همدارنګه دغه نوې امریکایي ادارې چارواکو ډاډ څرګند کړی و چې ښایي د شمالي کوریا سره د دوی وروستي تګ راتګ د دې سبب شوی وي چې دا حکومت یا د شمالي کوریا رژیم نورې داسې ازموینې ونه کړي. د دغه وروستۍ ازموینې په اړه چې تاسو یاده کړله، د امریکا حکومت تر اوسه څه ډول غبرګون څرګند کړی؟
طبعا تاسو چې کومه خبره وکړه، د امریکا حکومت تر دې مخکې کله هم چې د شمالي رژیم میزایل ازمویلي دي یا د نوې وسلې ازموینې اعلان کړی دی، نه یوازې د امریکا حکومت بلکې ملګرو ملتونو هم د شمالي کوریا پر رژیم انتقادونه کړي دي او داسې ازموینې یې غندلي دي. خو د دغې نوې ازموینې په اړه د امریکا حکومت څه نه دي ویلي.
د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د بیا کتنې خبرونه خپاره شول، خو څومره ممکنه ده چې کیم جونګ اون او ټرمپ بیا سره وګوري په داسې حال کې چې دغه نوې ازموینه هم شوې؟
و دغه مسله یو څه تفصیلي ده. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیر اونۍ وویل چې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره بیا کتنې ته تیار دی، خو کیم وویل چې دوی خپل شرایط لري. کیم دا خبره د شمالي کوریا دولتي خبری اژانس د اپریل په 14مه کړې وه. هغه ویلي و چې موږ به له زغم سره د روان کال تر پایه صبر وکړو چې که د امریکا له لوري کومې پیاوړې پرېکړې را وړاندې سي یا موږ ورسره مخامخ شو. د شمالي کوریا د رژیم مشر او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د فبروري په میاشت کې سره کتلي وو. دغه کتنه په ویتنام کې وه، خو د هغوی کتنه له نتیجې پرته پای ته ورسېده. کیم جونګ اون تر دې کتنې وروسته وویل چې په ویتنام کې د دوی د خبرو د ناکامۍ عامل د امریکا یو اړخیزې غوښتنې وې. کیم ویلي و چې دې مسالې د واشنګټن او پیونګ یانګ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د امریکا پر نیت او صداقت د دوی پوښتنې پیدا کړې وې، دوی ته پوښتنې پیدا کړې وې. خو کیم جونګ اون د اپریل په 14مه نیټه وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر سره شخصي روابط ښه دي او هر وخت چې وغواړي دوی دواړه لیکونه سره تبادله کولای شي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هغه وخت په واشنگتن کې د جنوبي کوریا له ولسمشر سره کتل او هغه وخت یې ویلي و چې د شمالي کوریا د رژیم د مشر سره بیا کتنې ته علاقه لري. نن چې کومه خبره را مخکې سوې ده، هغه د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او په دغه مذاکره او خبرو کې د هغو پر رول ده. د فرانسې خبري اژانس نن د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی دی چې د شمالي کوریا رژیم غوښتنه کړې چې له امریکا سره په خبرو کې دي د سهولت لپاره مایک پومپیو له دغو مذاکرو څخه وایستل سي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د برخې رئیس دغه خبري اژانس ته ویلي چې که مایک پومپیو بیا په دې اړه په خبرو کې ګډون وکړي نو د دوی خبري به ډېرې اوږدې او بې تمرکزه وي. نو تر اوسه نه ده معلومه چې د امریکا د حکومت ځواب به په دغه برخه کې هم څه وي.
زیاته مننه فرشتي جلالزئی. دوستانو، شمالي کوریا ویلي چې د تاکتیکي لارښوونې وړ یوه نوې وسله یې ازمویلې ده. په دې اړه او په دې اړه د امریکا او نړۍ د ممکن غبرګون په اړه مو له فرشتي جلالزئی معلومات واورېدل. مننه ترې کوو. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی ډیرو وګړي شکایت کوي چې سکل د نامنوي لامل د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې نیالګي نه دي نال شوي، خو د دې ولایت د کرنې ریاست وایي چې پر ډیرو ولسوالیو یې نیالګي ویشلي. له غزنی د ازادي راډیو د خبري الحبیب الرحمن تاثیر په ریپورت کې تفصیل اورو.
په غزنی کې ځوانان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د جګړو او نامنویو له امله د نیالګیو د کینولو بهیر په ټپه ولاړ دی. دوی وایي په تیرو پسرلو کې به ځوانانو دولتي چارواکو او کرنی ریاست ته نیالګیو په کینولو کې پوره ونډه اخیسته، خو سږ یې ورته شا کړې ده. دوو تنو ځوانانو، امین ابراهیم زوی او محمد ناشر، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له 1300 څخه په نیمایي ولسوالیو کې هیڅ ډول نیالګي نه دي توضیح سوي.
نور کلونه به نیالګي کې نه ول کېدل ولسوالو ته بل یجل کېدل دا نه د کړي بلکې تیرو څو کلو کې دلته سنیالګي شي ول دغوم لا سم ساتنه نه دسه
طالبانو په خپل خلکو ته ویل سنیالګي چینه وي نو دا د امنیت مشکل نه ده دولت خپل سستی کوي
مدنی فعال زینب احمدی بیا په دې باور ده چې دولت د نیالګیو په کېنولو کې زیان ویني ازادي راډیو ته یې وویل کرنې ریاست په ولسوالیو کې ځکه د نیالګیو له کېنولو ډډه کوي چې په راتلونکي کې وسلوال پکې پټیږي
دوی په دې عقیده دي چې شاید موږ نیالګي کېږدو د وخت په تېرېدو سره دا ونې کېږي او شاید د ډېر نامنی منځ ته راسي وسلوال کېدای شي په دوی کې پټ شي
دا کرنې ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام ان ایچ ایل فی مشر صدیق الله کلیوال بیا ازادي راډیو ته وویل نامنی د نیالګیو په کېنولو هیڅ بد اثر نه کوي
نامنی د باغونو په توضیح په جوړولو باندې زیات تاثیر نه لري مو ټول باغونه په هغه ساحو کې جوړ کړي دي چې هغه ډېر نام نه دي د هرې ولسوالۍ چې خلکو مراجعه کړې ده په هغو ولسوالیو کې مو باغونه ورکړي دي هلته کارمندان لرو ترینینګونه ورکوي او باغونه تعقیبوي
خبریال کامران الکوزای بیا وایي که کرنې ریاست په یوولس ولسوالیو کې د نیالګیو د توزیع خبره کوي خو سږ کال یې په څوارلس ولسوالیو کې هیڅ نیالګی نه دی کېنولی
صحیح ده چې دوی به نیالګي توزیع کړي وي خو هغه د ښار په سطح باندې په ډېر محدوده برخه کې خو تقریبا په څوارلس ولسوالیو کې دوی هیڅ نوه د مثمره نیالګي نه دي توزیع کړي خلکو ته
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری وګړي په کرنه او کرهانه بوخت او ډیری اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي خو دغه نیالګي د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې هم پوره ونډه لري
دوستانو له غزنی څخه مو رپورټ واورېده چې دغلته سږ کال هغسې چې په نورو کلونو کې کېدل ډیر نیالګي نه دي کېنول شوي په دې اړه مو د بېلابېلو لورو نظرونه واورېدل په افغانستان کې مو په وروستیو کې د راغلو سیلابونو او له کبله یې د تلفاتو په اړه رپورټونه درلودل خو دغه سیلابونه یوازې په افغانستان کې نه دي راغلي بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې هم خلکو ته سیلابونو بشري او مالي زیانونه اړولي د ایران درویش ولایتونه د شدیدو سیلابونو شاهدان و چې کرنیزې ځمکې تخریب کړي او په لسګونو کسان یې مړه کړي بلخوا په پاکستان کې هم تر ډېره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې سیلابونو د لسګونو کسانو د مړینې سبب شوي دي سالم محمد صالح د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د سیلابونو له کبله د اوختو زیانونو په اړه حال راکوي
پاکستانی چارواکو د چهارشنبه پر سهار وویل چې بې وخته بارانونه په دغه هیواد کې د سیلابونو د بهیدو سبب سوي چې په نتیجه کې کورونه تخریب زراعتي ځمکې زیانمنې سوي او لږ تر لږه 50 کسانې په نتیجه کې مړه سوي دي دغو سیلابونو د افغانستان په ګډون د آسیا د جنوب په ډیرو هیوادونو کې زیانونه اړولي دي د پاکستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې ویاندې ریما زبیری وویل زیات تلفات په غرنیو سیمو کې خلکو ته اوښتي چې د اورښتونو اوبه پکې په چټکۍ حرکت کوي 150 ټپیان په یو روغتون کې بستر سوي چې چارواکو پکې اضطراري حالت اعلان کړی دی خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه د شدیدو سیلابونو شاهدان و چې د میرمن زبیری په خبره سیلابونو په دغو ایالتونو کې څو ښارونه زیانمن کړي دي د ژغورنې محلي ادارې یوه کارکوونکي محمد یونس وویل چې پوځي او د ژغورنې ادارې هڅه کوي خلک د بلوچستان ایالت له هغو کلیو چې اوبو چاپیره کړي وژغوري په سند ایالت کې په سلګونو هکټاره کرنیز ځمکه کې د غلو دانو حاصلات تخریب سوي دي د هارون رشید په نوم د پولیسو یو محلي چارواکی وویل په ډیرای اسماعیل خان کې لکلیو په سلګونو کسان د خوندیتوب لپاره ایستل سوي او سیلابونه د مځکې شویدو سبب سوي هم دي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلي څرنګه چې د بارانونو د دوام اټکل سوی نو پوځي او د ژغورنې ادارې د تیارسۍ په حال کې دي د آسیا په جنوب کې سیلابونه او اورښتونه معمولا په جولای میاشت کې پیلیږي او د اګست میاشت تر پایه دوام کوي متخصصان وایي دغه بارانونه د مځکې د هوا له تودېدو سره ارتباط لري په پا پاکستان کې هر کال په سلګونو کسان د سیلابونو او طبیعي پیښو له کبله مري
ستاسو له پیغامونو
شپاخونے
په ډېر مشکل حالت کې ډېر تاکید حالت کې موږ اشرف غنی صاحب نه موږ هغه لا چې وای هر د موږ باندې چا کولی کولی تا موږ د موږ په کلي کې کوم ځای په باندې پوه شو هغه کوم امکانات دا و چې کی موږ ته یو کول شي. السلام علیکم.
وروره زه د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ خبره درسره کوم. د پنجاب د کلي سینې چې د برای په شپې کې سیلاب توفان راغلی دی. صاحب مهربانه د پنجاب کلی چې په نامه د حاجي اختر محمد خان دی په حدود کې د نوي کورو دغسې چې پر مخ باندې د شیان ورسه نیولي دي، حیوانات یې ورسه نیولي دي، د کور اسبابونه یې ټول ورسه نیولي دي. نو په دغه برابر کې موږ هیله لرو چې دا زموږ